The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شروع یا چرشنبه ورځ د کال 2019 مې د میاشتې لومړۍ نیټه ده. د وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې پنځه نیمه، او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ په منل کلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د خارجه وزارت مرستیال ایلس ویلز تیر ورځ د پاکستان اعلی سیاسي او پوځي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې ترې کړي. د امریکا وایټ هاوس وایي چې صدر ډونالډ ټرمپ د مصر اخوان المسلمین ډله د نړیوال ترخګرو په پیرس کې اچولو باندې غور کوي. او نن ګرد نړۍ کې د مزدورانو نړیواله ورځ منزل کیږي. فرانس او جرمني کې د درنو مظاهرو په وخت د کومې بدې پیښې مخنیوي لپاره وزرګونو پولیس د پرځای کولو امر شوی. قدر مردونکو په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې به یو شمېر موضوعګانو باندې تاسو راپورونه مرکه اورئ. موږ سره اوسې خو الله جو د خبرونو تفصیل ته افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د خارجه وزارت مرستیال ایلس ویلز تیر ورځ د پاکستان اعلی سیاسي او پوځي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې اترې کړې دي. دواړه امریکایي مشرانو تیر ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم ناسته کړې ده. دا خبره پاکستان کې د امریکا سفارت لخوا جاری شوی بیان کې شوې. جاری شوی بیان وایي چې ځانګړي استازي د افغانستان په سولې کې د امریکا نه د پاکستان څخه مرسته غوښتي چې دغه زر تر زره پای ته ورسول شي. خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان خارجه چارو سکرتر سهیل محمود سره هم لیده کاته وکړل او د افغانستان د سولې او په سیمه کې د امنیت په اړه د وزیر اعظم عمران خان ستاینه وکړه. بیانیا د عمران خان تازه بیان په حق لباندې ستاینه وکړه. بیانیا وایي چې هغلی خلیلزاد ته د افغانستان د سولې او تشدد په کمولو کې د پوره مرستې باور پاکستان لخوا ورکړی شوی دی. د امریکا خارجه وزارت مرستیال ایلس ویلز هم د پاکستان یو شمیر چارواکو سره لیده کاته وکړل. دغه خبرو کې د سیمې امنیت او د افغانستان د سولې خبرې د بحث لاندې راغلي. دی په سویلي آسیا کې د تمامو خواوو په ګډه د امنیت، ثبات او همکارۍ لپاره کار کولو په اهمیت باندې زور ورکړ. د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ د مئی د لسمې نیټې پورې روانو خبرو کې دواړه خواوې بګوري چې څنګه د ممکنه $8 بلیون مالی مرستو ترلاسه کولو لپاره پاکستان د آی ایم ایف کوم شرطونه عملي کولی شي. د اسلام آباد څخه د وایس اف امریکا خبریال د مطبوعاتي راپورونو په حواله وایي چې د آی ایم ایف چارواکي به پاکستانی همکارانو سره د پاکستان په اقتصادي اصلاحاتو او د پاکستان د معاشي تګلارې په اړه خبرې ترې کوي. د پاکستان ایکسپریس ټریبون رسوانه د سرچینو له قوله وایي چې پاکستان د آی ایم ایف د دې فشار سره مخ دی چې هیواد یې د مالیې راټولولو شرط 12.2% زیاته کړي، خو پاکستان ورته د 12.5% رسولو ضمانت ورکړی دی. پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شامل دی چې د ټیکس یا د مالیې د راټولولو شرح یې ټیټه ده. د پاکستان د ټیکس اداره ای بی آر وایي چې 1.8 میلیونه پاکستانیان ټیکس ورکوي. د امریکا وایټ هاوس وایي چې صدر ډونالډ ترامپ د مصر اخوان المسلمین ډله د نړیوال ترخګرو په پیرس کې اچولو باندې غور کوي. د وایټ هاوس مطبوعاتي څانګې مشر سارا سینډرز خبریالانو ته لیږل شوی او ایمیل کې لیکلي چې صدر ډونالډ ترامپ د خپل قومي سلامتیا د ډلې او سیمه ییزو مشرانو سره کوم چې یو شان سوچ د امریکا سره لري هغوی سره یې په دغه باندې په ګډه باندې کار شروع کړی دی. که چېرته په اخوان المسلمین د ترهګر ډلو فهرست کې شاملول کیږي نو د دغه ډلې سره تعلق لرونکي کسانو او ادارو باندې به هم بندیزونه لګول کیږي. په ځواب کې اخوان المسلمین ویلي چې دوی د یو سیاستمدار د کومې فیصلې نه زیات مضبوط دي. دوی ویلي دي چې موږ باید د خپل فکر سره چې کوم کار سم او حق وي د هغې لپاره خپل کوشش دوامدار ساتو. دوی وایي چې ایمانداره او تعمیري همکارۍ سره به د خپلې ټولنې او د انسانیت خدمت کوي. د اخوان المسلمین ډله په مصر کې 9 کاله وړاندې جوړه شوې وه او په کال 2012 کې د دې ګوند کاندید محمد مرسي په صدارتي انتخابونو کې کامیابه شو. نوموړی د اوږدې مودې پورې د ملک صدر حسنی مبارک د حکومت نسکورولو 1 کال وروسته منتخب شوی و. کال 2014 کې موجوده صدر چې د پوځ سره یې تعلق دی عبدالفتح السیسی د مورسی حکومت اړنګ او د دغه اخوان المسلمین یو شمیر کسانی ونیول او ډله یې کلاده مګرځوله. درې هفته وړاندې فاتل سیسی په واشنگتن کې د امریکا د صدر ډونالد ټرمپ سره لیدو کاته کړی او هغه سیسی یې ام د امریکا صدر ډونالد ټرمپ هغه سیسی یو غوره صدر بللې. ننګر د نړۍ کې د مزدورانو نړیواله ورځ مزل کیږي. د نړۍ په لوی لوی ښارونو کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي چې د مئی لومړۍ نیټې په وخت د جلسو جوړولو د جلسو جلوسونو پر مهال به د کومبه د پیښو مخنیوي لپاره وي. د مئی په لومړۍ نیټه هر کال په نړۍ کې د مزدورانو ورځ نمانځل کیږي او په اتیا ملکونو کې په دې ورځ رخصتۍ هم وي. فرانس کې د حکومت پر ضد نږدېو کې د زیړو کوټونو والو لخوا درنې مظاهرې شوي. هلته تر 5,500 پورې پولیس او په لسګونو ډرونونه پر ځای کړی شوي دي. بلخوا د داخله چارو وزیر وایي چې د مزدورانو د تنظیمونو غړي او پلویان هم دغه مظاهرو کې شریکېدای شي او ویره لري، نو همدا دغه وجې امنیتي ګامونه پورته کړي. بلخوا په جرمني کې هم 5,500 پورې عسکر پر ځای کولو فیصله شوې ده.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خدمات مردون کو د وایس اف امریکا دیو ریډیو سره نه خبرونه ته نه خبرې غوښتل. واشنگتن ډی سي نه وګیې د لومړی نیم ساعت خبری برخه کې ستاسو پام راګرځوو. د ورځې مهم راپور پلوته په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د خارجه وزارت مرستیال ایلس ویلز تیر ورځ د پاکستان اعلی سیاسي او پوځي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې تیرې کړې دي. دواړه امریکایي مشرانو تیر ورځ د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم ناسته کړې. په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
افغانستان کې د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د جنوبي ایشیا لپاره د امریکې مرستیال خارجه وزیر ایلس ویلز د پاکستان چارواکو سره په دواړخیزه همکارۍ د سیمې د امنیت او افغانستان کې د سولې په چارو خبرې کړې دي. د چارواکو تر مخه د پاکستان د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نورو پوځي مشرانو سره د لیدلو وړاندې زلمی خلیلزاد په رسمي ډول د پاکستان د خارجه وزارت چارواکو سره خبرې کړې دي. د امریکا د سفارت لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی چې زلمی خلیلزاد چې افغانستان کې د بین الافغانی مذاکراتو او د سولې په خبرو کې د تیزی راوستلو او د جامع سولې لپاره ضروری عملی ګامونو او په تشدد کې د کمې غوښتنې کړې وي هغه منلی شوی دی. بیان ځاتوي چې زلمی خلیلزاد د سولې لپاره د مرستو او په پراخه کچ د سیمې د ثبات او ترقۍ په حق له د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان وروسته بیان ستایل دی او یو وار بیا یې ویل دی چې د ثبات او امن د افغانانو خواهش د جنگ ختمېدلو د لارې ترلاسه کېدلی شي. اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د ماهرانو په کچه غیر سرکاري غونډې ته په وینا کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویل دي چې تر اوسه د سولې په اړه کوم پرمختګ شوی دی هغه د حوصله وړ دی او تمه یې څرګنده کړې ده چې جاري خبرې اترې به بین الافغانی مذاکرات ته لار هواره کړي. دا یو تاریخي موقع ده. کچره پاکستان او افغانستان دا موقع ضایع کړه نو په دواړو ملکونو کې به راتلونکي نسلونه خپل مشرانو ته بدره دی وایي. د اپریل په شلمه نیټه د قطر په سرخار دوحه کې د طالبانو په شمول بین الافغانی غونډه ټاکلې شوې وه خو د ګډونوالو په نوملړ د اختلافاتو په سر دغه غونډه وځنډولې شوه. هغلی قریشي په بین الافغانی غونډې ځنډېدلو خفګان څرګند کړو او زیاته کړه چې دا په افغانستان کې د سولې کنجي ده. دوی امید څرګند کړو چې ډېر ژر به دغه غونډه راوبلل شي. پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخلوال غونډې ته ویل دي چې پاکستان د امریکا او د طالبانو ترمنځ غونډه را جوړه کړې ده خو حقيقي پرمختګ د افغانانو ترمنځ خبرې کېدل دي. خو د فیصلې وړ خبرې به بین الافغانی مذاکرات وي. پاکستان باندې دا تور لګول کېږي چې دوی د افغان طالبانو سره نږدې مراسم دي او دا چې په افغانستان کې د بریدونو لپاره یې د پاکستان خوره کې دوی ته پناه ورکړې ده. پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي.
په امریکا کې د سندی کلتور سره د سند سره تعلق لرونکو خلکو د تنظیم یو غونډه په واشنگتن ډي سي کې را جوړ کړی و، په دغه کې د کانګرس مشري یعنی د کانګرس یو غړي ان واګنر هم په دغه غونډه کې برخه اخیستې ده، او په دې کې زمونږ د ډیور اډیو همکار پیر زبیر شاه هم ورغلی او دغه څخه په دغه باندې نور تفصیل اخلو. پیر صاحب سړی مشي
په خیر.
پیر صاحب، په دغه غونډه کې نن څه خبرې وشوې او د دغه غونډې را جوړولو مقصد څه و؟
جی دا غونډه خو څنګه تاسو ویل د ورلد سند کانګرس دی، یو تنظیم دی د سندیانو ټولو دنیا کې. هغوی دا غونډه راوختې وه، هغوی مقصد دا و چې دلته سند کې چې کوم بشري حقونه کوم ستونزې دي هغه کوم په مالی کېږي لګیا ده، ورسره ورسره چې سندیانو سره چې کوم هلته تفریق دی او ورسره چې کوم هلته دا په زور ورکول چې کوم دي دا خلک چې ورکیږي هلته لګیا دي سندیان وطن پال خلک، هغوی په حق له دا غونډه وه. او په دې کې مختلف موضوعاتو باندې دوی خبره وکړه. یو موضوع سی پیک و پکې، یو د بشري حقونو ځان له موضوع ورسره ورسره چې کوم دا په زوره بهتره کړ شوي خلکو په هغه باندې وو. او دې کې مختلف خلک وو دلته امریکا کې میشته سندیانو، ورسره دلته یو کانګرسمن هغه هم راغلی وه د تینک ټینک د سلنی ادارو دلته ویلسن سینټر والا کسو دلته. نو هغوی ټول د څومره بنیادی خبرې وې هغه ده کوي چې امریکا خلک او د امریکې کانګرس په دې خبر کې چې هلته سینټ کې څه کېږي لګیا دي، کوم بشري حقونه په مال کېږي لګیا دي، هغوی حق له خلک خبر کې او د امریکې حکومت او کانګرس ته دا غوښتنه وکړي چې پاکستان ته دا ووایي چې دا کوم هلته دا کېږي لګیا دي څه هغه دې بند کړي.
د کانګرس غړي دغه غونډې ته خپل وینا کې څه ویلي دي؟
هغه بالکل وینا وکړه، خو یو چې کوم بنیادی خبره هغه وکړه هغه دا دی چې پاکستان حکومت باندې دا غږ وکړو د نوي حکومت باندې د عمران خان چې هغه دې باید د سندیانو کوم غوښتنې دي هغوی ته دې غوږ کېږدي، او چې کوم بشري حقونه هلته وایلیشن لګیا دی هغوی دې نوټس واخلي او زر تر زره یې بند کړي. نو دې نه علاوه چې نور کوم دلته هغه خلک وو چې امریکې کې میشته سندیان دي هغوی هم په پاکستان په پالیسۍ باندې ډېرې نیوکې وکړې، او هغوی دا وویل چې پاکستان چې کله پورې جو دفاعي یو سیکیورټي سټیټ یې، نو هغه پورې به دلته اقلیتونه سره لسانی اقلیتونه لکه پښتانه بلوچ او سندیانو سره څه کېږي لګیا دي هغه به هغه پورې روانې چې کله پورې پاکستان کې یو غټ بدلون رانشي. او په دې مهال تس سندیان نه بلکې پښتانه هم نمایندګي وه، بلوچان هم وو، او هغوی هم خبرې وکړې، او هغوی هم دا ټول مدک نتیجې باندې دوی وایي چې موږ رسېدو چې اوس داسې ټایم راغلی دی پاکستان کې چې دا ټول چې څومره قومونه دي پنجاب نه علاوه چې دوی راغونډ شي او د خپل حقونو لپاره یو منظم طریقې سره کار شروع کړي.
ډېره مننه پیر صاحب،
ډېره مننه.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
په پاکستان کې د آی ایم ایف د اقتصادي مرستو نړیوالې ادارې چارواکي د پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې اخته دي. دغه خبرې ترې به تر د مې لسمې نیټې پورې دوام لري. د پاکستان حکومت کوشش کوي چې د آی ایم ایف څخه قرضې ترلاسه کړي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار نوشیروان خلندر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان نړیوالې مالیاتی ادارې آی ایم ایف ترمنځ د دغه خبرې اترې کې د تیر ګل ورځې څخه پیل شوې دي. پکې دواړه خواوې ګوري چې د ممکنه 8 بلیون ډالرو قرضې لپاره څنګه شرطونه کېښودل شي. د پاکستان د مالی ماهرانو ټیم به نړیواله مالیاتی اداره په دې قانع کوي چې ورته قرض ورکړي، خو د دې په نتیجه کې به پاکستان بیا هم د دې خبرو پابند وي چې د آی ایم ایف شرطونه ومني او عملي یې کړي. د امریکا متبرې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د ایسوسییټډ پریس یو رپورټ خپور کړی دی چې پکې د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ د مالی مرستې په لړ کې د لیدنې کتنې په اړه باندې خبره شوې ده. ویل شوې ده چې دواړه خواوې به د مې میاشتې اوومې نیټې پورې حتمي نتیجې ته ورسي. دا خبرې په یو داسې وخت کې کیږي چې آی ایم ایف د دې نه وړاندې په یو رپورټ کې ویلي دي چې د تیر کال په پرتله د پاکستان اقتصادي وده د 5% نه 3% ته راپریوتې ده. نړیوالې ادارې آی ایم ایف تیر اونۍ په یو رپورټ کې ویلي دي چې د منځني ختیځ هیوادونه، شمالي افریقا او د افغانستان ترڅنګ پاکستان لپاره په میلیونونو ځوانانو لپاره د روزګارونو پیدا کولو تنظیم کول وی. اگر چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په هیواد کې به ځوانانو ته په میلیونونو روزګارونه ورکوي، خو تر اوسه په هیواد کې داسې ولویه منصوبه نه ده پیل شوې چې ترې اولس خوشبینه شي چې ورته به روزګارونه په لاس ورشي. امریکا چې په نړیوالو مالیاتي ادارو اثر لري، آی ایم ایف ته ویلي دي چې پاکستان ته د مالی مرستې نه ورکوي. د امریکا درې سینیټرانو تیر اونۍ خپل حکومت ته دغه اندېښنې څرګندې کړې دي چې آی ایم ایف دې پاکستان ته د قرضې نه رامنې کړي، ځکه چې پاکستان به دغه پیسې د چین نه په اخستو شو قرضو کې ورکړي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د آی ایم ایف چارواکي به پاکستانی همکارانو سره د پاکستان په اقتصادي اصلاحاتو او د حکومت د معاشي تګلارې په اړه خبرې اترې کوي. د پاکستان ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د سرچینو له کوله وایي چې پاکستان د آی ایم ایف د دې فشار سره مخامخ دی چې هیواد دې د مالی راټولولو شرح 2.2% ته زیاته کړي، خو پاکستان ورته د 2.2% پورې رسولو ضمانت کړې ده. د آی ایم ایف مشر کریستین لګارد وایي چې پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د ټیکس یا د مالی د راغونډولو شرح ټیټه ده. د پاکستان د ټیکس اداره ایف بی آر وایي د هیواد په 2.6 میلیونه آبادی کې یوازې 1.8 میلیونه پاکستانیان ټیکس ورکوي. د وزیر اعظم عمران خان حکومت د موجوده مالی کال په بجټ کې 1.3 اربه روپو نوي ټیکسونه تجویز کړي دي چې د آی ایم ایف سره د خبرو برخه ده. په نوي بجټ کې د ځمکو نه د آمدن په مت کې 640 اربه روپو او د کسټم یا د ګمرک په مت کې 95 اربه روپۍ ټیکسونو راټولول وړاندیزونه هم په ممکنه توګه شامل کړي شوي دي. د ټریبیون رپورټ تر مخه د پاکستان حکومت د سیلز او د اکسایز د ډیوټي په مدونو کې د 1.5 اربه ټیکسونو راجمع کولو هم ژمنه ورکړې ده. د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ به دغه ذکر شوي ټیکسونه د روانو خبرو اترو اهم موضوع وي. د وزیر اعظم عمران خان حکومت د تیلو، ګیس او بجلی په نرخونو کې د وړاندې نه هم اضافه کړې ده چې په نتیجه کې په پاکستان کې د عام استعمال شیان ګران شوي دي. د مطبوعاتو رپورټونه وایي چې راتلونکو څو ورځو کې به د تیلو بیې نورې هم لوړې شي چې د نړیوال ادارې د شرطونو برخه ده. د پاکستان په اقتصاد نظر ساتونکي څېړونکي وایي که د آی ایم ایف شرطونه ومنل شي او ټیکسونه او د شیانو بیې لوړې کړي شي، نو په اولس کې د دې خلاف سخت غبرګون راپارېدی شي. خو څېړونکي بیا وایي چې پاکستان سره د آی ایم ایف د قرضې نه علاوه بل لار هم نشته.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړی نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
په شام او عراق کې د ماتې خوړو وروسته د داعش وسلوالي ډلې مشر د کال 2014 وروسته په لومړي ور باندې ویډیو مخې ته راغلی، خو د امریکا خارجه او د دفاع چارو وزارت وایي چې د دغه ویډیوي پیغام به پلټنه کوي، تحقیقات به کوي او ګوري به چې دغه کس چې د خپل ځان ابوبکر البغدادي بلي دی هم په حقیقت کې هغه تن دی او کنه. د دغه وروسته به بیا دوی خپله فیصله کوي یا په دغه باندې د دوی خپل غبرګون مخې ته راځي. په دې باندې نور تفصیل تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
داعش د خپل مشر ابوبکر البغدادي دغه ویډیو بیان تیر ورځ جاری کړی چې پکې دغه تن چې خپل ځان بغدادي بلی وایي چې جګړې ته به دوام ورکوي او په خپل پلاویانو یې په شام او عراق کې د خلافت د نسکورولو د بدل اغستلو غږ کړی دی. داعش ویلي دا ویډیو د ابوبکر البغدادي ده چې 13 منټه ده او د نامعلوم ځای څخه خبره کړي. په ویډیو کې لیدل کېدونکې تن پر لټ وخلې خواته دوه بالښتونه اپراته دي چې ورسره دوه نور کسان دي او مخونه نخکاری دی. منی چې په شام کې په خپل واک کې رسته علاقہ باغس د لاسه ورکړي او په سریلانکا کې د عیسویانو د اختر یا ایسټر د بریدونو ستاینه کوي. په کم بریدونو کې چې 2.5 سوه کسان وژل شوي وو هغه ویلي ډله به جګړې ته دوام ورکوي او د قیامت د ورځې پورې به جهاد روان وي. د امریکا د دفاع او بارانو چارو وزارتونو او استخباراتي ادارو ویلي دوی په ویډیو خبر دي. خدا پخلی نه دی کړی چې په ویډیو کې موجود تن د داعش مشر دی. د بهرنو چارو وزارت ویان مایکل لیولی ویلي که د ویډیو پخلی کیږي چې دا د داعش مشر دی نو دا به د 28 کلن بغدادي د کال 2014 د موصل په جماعت کې د ویډیو وروستو لومړی ویډیو وي. له هغې وروسته به د بغدادي ډېر کم پیغامونه راتلل. په کال 2013 کې په یو ریکارډ کړل شوي پیغام کې بغدادي په خپلو مرستیالانو د جګړې جاري ساتلو غږ کړی و. که څه هم داعش د امریکا مرسته لرونکي ځواکونو لخوا د ماتې سره دغه مهال مخو. د تیر ګل پرواز جاری کړل شوی دغه ویډیو کې دغه تن چې خپل ځان بغدادي بلی د داعش د هغه وسلوالو ستاینه هم وکړه چا چې د شام د باغیس سیمې تر اخري وخته پورې دفاع کړې. کومه سیمه چې بیا وروستو یعنی 13 میاشت د امریکا مرسته لرونکي ځواکونو لخوا قبضه کړې شوه. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه په سریلانکا کې بریدونو ته البغدادي د باغز د ماتې خوړلو بدل اغستل ویلي دي. امریکا ویلي د داعش خلافت په بشپړه ختم کړی شوی دی. د بغدادي په اړوند څو ځله د هغه د مرګ یا جوبل کېدو خبرونه هم مخې ته راغلي دي. خو که دا ویډیو رښتیا ګرځي د هغه د مرګ خبرونه به ناسمه وګرځي. داعش په کال 2014 کې په شام او عراق کې جوړ شوې ډله ده او په 2014 کې د خپل سر خلافت اعلان کړی او ابوبکر البغدادي خپل خلیفہ اعلان کړو. ملګری ملتونو امریکې او یورپی یونین یا اروپایی اتحاد داعش تر هغه ډله ګرځولې ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOADIWA باندې.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د مئی لومړۍ نیټه په ګرد نړۍ کې د مزدورانو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د دغه ورځې په مناسبت سره به څو شیبو کې زمونږ همکاران بختور شاه او وکیل خان ستاسو قربانوي د بیبي شیرینې دغه 2 ساعت خبرونه کې او 1.5 ساعت خبرونه کې او بیا به وروستۍ 1.5 ساعت ځوان کول لپاره چې کوم یوت سټوډیو پروګرام دی په هغه کې ستاسو قربانۍ او دغه سره په دغه موضوع باندې خبرو اترو کې تاسو برخه اخیستی شئ. او اوس به هم ستاسو پام راوګرځو د بلیو راپور په لوتا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ترکی صدر رجب طیب اردوان سره په ټلیفون خبرې اترې کړې دي او په دغه خبرو اترو کې د روس څخه د میزایل چې کوم جدید ټیکنالوژي ده او دغه جدید میزایل دي د روس د هغه د اخستو کمی خبرې اترې روانې وي. د ترکی او د روس ترمنځ په دغه باندې د امریکا لخوا سخت اندېښنې ښودل شوې وي او دواړه صدرانو په دغه موضوع باندې خبرې اترې کړې دي. په دغه ټلیفوني تماس کې نورې داسې کمې مهمې خبرې وي. زمونږ همکار بختور شاه تاسو د دغه تفصیل د وایس اف امریکا په راپور کې وړاندې کړي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ترکی صدر طیب اردوان سره د روس نه د میزایل اخیستلو په لانجمن پروګرام خبرې اترې کړې. دواړو مشرانو په ټلیفون د خبرو په وخت په دغه لانجمن پروګرام لکه د نور کله په څیر تاوده بحثونه نه دي کړي. د صدر اردوان له دفتره جاری شوی بیان وای خاغلی اردوان صدر ترامپ ته وړاندیز کړی چې د روس نه د اس 300 میزایل دفاعي نظام اخیستلو مسله حل کولو لپاره دی یو ګډ کمیشن جوړ کړی. د صدر اردوان دغه وړاندیز ته په واشنگتن کې تود هرکلی نه دی ویلی شوی. پوځي مرکز پینټاګان او خارجه وزارت یا سټیټ ډیپارټمنټ دواړو دغه وړاندیز ته اهمیت نه دی ورکړی. هر څه که د امریکا او ترکیې اړیکې له یو وخت راهسې توجنې دي، خو څېړونکي وایي د دواړو هیوادونو مشرانو کله هم په یو بل پسې بد رد نه دي ویلي. په انقره کې د میډل ایسټ ټیکنیکل یونیورسټي پروفیسر حسین باکسی وایي صدر ترامپ او صدر اردوان کولی شي چې دغه کشاله په خپلو کې هواره کړي تر څو چې صدر ترامپ د ترکیې په ضد په ښکاره څه نوي ویلي دغه مسله د خبرو اترو د لارې حل کېدای شي. دغه مسله د خبرو اترو د لارې حل کېدای شي، خو پوهان وایي که خبرې پرې زر تر زره ونه شوي نو وخت به د لاسه وځي، ځکه چې ماسکو له وخته اعلان کړی په ترکیې کې به د جولای په میاشت کې د اس 300 میزایل دفاعي نظام لګوي. کانګرس خبرداری ورکړی چې که روس په ترکیې کې دغه نظام ولګو نو امریکا به په ترکیې اقتصادي بندیزونه ولګوي. د بندیزونو سره سره د دې خبرې اندېښنه هم شته چې امریکا به ترکیې ته د F-35S جنگی جازونو ورکول ودروي. ترکیې د دغه جنگی جازونو په جوړولو کې ملګرتیا هم کوي او که چېرې امریکا پرې بندیزونه ولګول نو د ترکیې یو شمیر کمپنیو ته به د ارباو ډالرو زیان ورسي. د ترکیې صدر طیب اردوان تیره ورځ د F-15S جنگی جازونو د منصوبې نه د ترکیې د ویستلو اندېښنې رد کړې او وی ویل دې کار سره به د دغې جنگی جازونو د جوړولو عمل په ټپه ودرېږي، خو څېړونکي وایي تر څو چې امریکا ته د دغې جازونو جوړولو لپاره بل ملګری نوي په لاس ورغلی تر هغې به د دغې جازونو جوړول په دمه وي، خو ډېر زر به د ترکیې ځای بل هیواد واخلي. د روس نه د میزایلو د دفاعي نظام په اخیستلو که یو خوا ترکیې د امریکا د اقتصادي بندیزونو سره مخ کېدای شي، نو بل خوا روس هم د ترکیې سره په پوله د شام په ادلیب صوبه کې د داعش په مرکزونو د پوځي عملیاتو ګواښ کړی. څېړونکي وایي روس له دې غمه په ادلیب پوځي عملیات ودرولي وو چې له دغې صوبې نه به د جګړې له امله په ګڼ شمیر کې د کډوالو بهیر په ترکیې ورمات شي. د امریکا مرستیال صدر مایک پینس په ناټو ائتلاف کې د ترکیې په غړیتوب باندې هم پوښتنې راپورته کړي دي.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا دیو ریډیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږو نه د شپې 12 او هر سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.